واشنگتن ڈی سی نه دا وایس اف امریکا جیبو ریډیو دی.
ګران اوریدونکو السلام علیکم، دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خپرونه ده. نن د نهې ورځ 2020 کال د دسمبر 8 نیټه ده. د ډیوا خبری خپرونه کې درته زه سمینا احسن هرکلی ده. تازه او مهم خبرونه او په مهمو موضوعاتو تفصیلي رپورټونه به په دې خبری خپرونه کې تاسو ته وړاندې کوو. خو لاول خوښ شئ د خبرونو سر ټکو ته. په پاکستان کې د کرونا وایرس د لاسه په 43 ساعتو کې 99 تنه مړه شوي دي. سرکاری شمیرو تر مخه د 9 امړینو سره په ملک د کرونا وایرس څخه د امړو ټوله شمیره 8000 نه زیاته شوې ده. سرکاری شمیرې ښایي په ملک د کرونا پیښې تر ټولو زیاتې په کراچۍ کې رپورټ کیږي. بلخوا برطانیا کې نن رومبني تن ته د کووډ 19 پر ضد ویکسین ورکړل شوی. دغه ویکسین د امریکا دوایي جوړونکي کمپنۍ فایزر او د جرمني بایو انټیک په شریکه جوړ کړی. د پاکستان سپریم کورټ نن د پاکستان سپریم کورټ یو جج جسټس قاضي فایز عیسی له طرفه د 19 جون د فیصلې پر ضد د بیا کتنې د خواست اورونه کوي. په 19 جون د سپریم کورټ لس کسیزه بینچ د جسټس عیسی پر ضد صدارتي ریفرنس خارج کړی و، چې په دغه ریفرنس کې د جسټس عیسی پر ضد تور لګولی شوی و. هغه بهر ملکونو کې د خپل خاندان په نوم د جایدادونو تفصیل نه دی ښکاره کړی. د افغانستان د قومي امنیت شورا وایي 1000 نور طالب قیدیان د جیلونو نه آزادول د امن پروسې سره مرسته نشي کولی. بلخوا د افغانستان د قومي جوړجاړۍ د سترې شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله ویلي د امن خبرو د ایجنډې د تیاری په لړ کې مهم پرمختګ شوی. تر ټکې تاسو واورېدل موږ سره اوسې وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې د کرونا وایرس د لاسه په 43 ساعتو کې 99 تنه مړه شوي دي. د سرکاري شمیرو تر مخه د 99 امړینو سره په عمل کې د کرونا نه د مړو ټول شمیره 8300 ته رسیدلې ده. په پاکستان کې د کرونا وایرس نه په 6 دسمبر 10 په 15 دسمبر 50 او په 16 دسمبر وسلويخ تنه مړه شوي وو. ویل شوی په 43 ساعتو کې په نورو 2000 زیاتو کسانو کې د کرونا وایرس معلوم شوی دی. سرکاري شمیرې ښایي په ملک کې د کرونا پیښې تر ټولو زیاتې په کراچۍ کې رپورټ کیږي. په کراچۍ کې د بیلابیلو هسپتالونو ډاکټرانو په خبري غونډه کې ویلي، نه خو حکومت سختي کړې چې بندیزونه لګولي وي، د ګڼې ګوڼې په ټولو ځایونو کې سختي کړې وي او نه بیا خلکو په خپل احتیاط کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د نومبر په میاشت کې ویلي وو که دا ځل په ملک کې کرونا وایرس زیات هم خور شي، خو حکومت به کارخانې او کاروبارونه نه بندوي، ځکه چې ملک اتوان نه لري چې پوره لاکډاون یا ټول بند وکړي. خو حکومت بیا په 13 نومبر په ملک کې د 6 نومبر نه د تعلیمي ادارو تړلو اعلان کړی و. بلخوا برطانیا کې نن رومبني تن ته د کووډ 19 پر ضد ویکسین ورکړی شوی. دغه ویکسین د امریکا دوایي جوړونکي کمپنۍ فایزر او د جرمني بایو انټیک په شریکه جوړ کړی. برطانیا کې د کووډ 19 د لاسه دغه وبا شروع کېدو نه وسه پورې 1600 خلک مړه شوي دي. اخوا جنوبي کوریا حکومت هم اعلان کړی فایزر سره سره نورو ویکسین جوړونکي کمپنو نه د خپل 40 میلیونه جنوبي کوریایي خلکو دپاره 40 میلیونه د ویکسین خوراکونه د وړاندې نه آرډر کړي دي. کینیډا هم پرون ویلي وو د ویکسین رومبني خوراکونه تر د دسمبر اخیره پورې به دوی ته ترلاسه شي. د امریکا جان هاپکنز یونیورسټي د شمیرو تر مخه په نړۍ کې وسه پورې د دې وبا د لاسه 8.5 میلیونه خلک متاثر شوي دي، چې پکې 1.5 میلیونو ژوند هم بایللی دی. امریکا په نړۍ کې د 14.9 میلیونه کیسونو او د 2,83,000 زیاتو مرګونو سره تر ټولو په لومړي نمبر ده. د پاکستان سپریم کورټ نن د پاکستان سپریم کورټ یو جج جسټس قاضي فایز عیسی له طرفه د 19 جون د فیصلې پر ضد د بیا کتنې د خواست اورونه کوي. په 19 جون د سپریم کورټ لس کسیزه بینچ د جسټس عیسی پر ضد صدارتي ریفرنس خارج کړی و. او په دې کې وو ججانو د جسټس عیسی د میرمن د ټیکس په حق لا معامله قومي ټیکس ادارې یا اف بی آر ته سپارلې وه. خو په دغه وو ججانو کې هم یو جج 13 هفته ریټایر شوی دی. نن اورونه کوونکی شپږ کسیزه بینچ مشري جسټس عمر عطا بندیال کوي. د جسټس عیسی پر ضد صدارتي ریفرنس کې ویل شوی وو چې هغه په بهر ملکونو کې د خپل خاندان په نوم د جایدادونو تفصیل نه دی ښکاره کړی. په نننۍ اورونه کې د جسټس عیسی میرمن سرینا عیسی عدالت ته وویل عدالت په خپل جوړ قوانینو په خپله عمل ولې نه کوي او څنګه کېدای شي د وو ججانو بینچ ورکړی شوي فیصلې ته شپږ کسیزه بینچ کتنه وکړي. بنچ هغه ته ویل چې نقطې درج کړې شوې دي او تر لسم دسمبر پورې په دغه خواستونو اورونه وبزندول شو. پاکستان کې د حکومت مخالفه ګوندونو د ائتلاف پی ڈی ایم په یو مهمه غونډه کې نن د پارلیمان نه د استفاګانو ورکولو په حق لا خور کیږي، خو حکومت وایي چې د پی ڈی ایم مشران جذباتي شوي او د دوی په استفاګانو به جمهوریت ته ګټه ونه رسیږي. پاکستانی میډیا وایي اسلام آباد کې کیدونکې د پی ڈی ایم نننې غونډه کې به د نورو سره سره د مسلم لیگ نواز ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د ملک پخوانی صدر او د پیپلز پارټۍ مشر آصف علي زرداری هم د ویډیو لینک د لارې ګډون کوي. د مسلم لیگ نواز ګوند مرستیال مشر مریم نواز ویلي د پی ڈی ایم نننې غونډه بیخچه مهمه ده، ځکه چې د حکومت خرڅولو د پاره به د غونډه کې په ډیرو اړخونو خبرې اترې او غور کېږي. پی ڈی ایم د ملک د اپوزیشن ګوندونو لخوا د روان کال د ستمبر په میاشت کې جوړه شوې. په دې غورځنګ کې مسلم لیگ نواز، پاکستان پیپلز پارټي، جمعیت علماء اسلام فی، اے این پی، پختونخوا ملي عوامي پارټي، بی این پی مینګل، نېشنل پارټي او د قومي وطن پارټي په ګډون د اپوزیشن یو لس ګوندونه شامل دي. اسلام آباد کې د پی ڈی ایم نننې مهمه غونډه په داسې وخت کې کیږي چې ټاکل شوې ده د ګوجراوالا، کراچۍ، کوټې، پېښور او ملتان نورستو پی ڈی ایم په لاهور کې د حکومت پر ضد په 14 دسمبر یو احتجاجي جلسه کوي. او د دې ائتلاف مشر مولانا فضل الرحمن ویلی وو دا جلسه به د حکومت د ړنګېدو سبب وګرځي، خو د پاکستان د بارانو چارو وزیر شاه محمود قریشی په خپل یو بیان کې ویلي چې په جلسو او پرلتونو حکومتونه نه ړنګېږي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم د مخه ویلي چې کا د اپوزیشن ګوندونو غړي د پارلیمان نه استفاګانې ورکړي نو هغه تیار دی چې په دغو چوکو بیا د سره انتخابات یا ټول ټاکنې وشي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سوزله دا خبره هم کړې ده چې هغه به د جلسو لامل په فشار کې رانشي. د افغانستان د قومي امنیت شورا وایي وزرا نور طالب قیدیان د جیلونو نه آزادول د امن پروسې سره مرسته نشي کولای. د شورا ویان د احمد الله انډر ډیو سره په خبرو کې ویلي دي د نوړاندې هم د 15000 طالب قیدیان خوشی کول د امن پروسې سره مرسته ونه کړه، نه یې تاوتریخوالی کم کړو او نه طالبانو خپلې ژمنې پوره کړې. نور وزرا قیدیان آزادول به هم د امن په لار کې هیڅ مرسته ونه کړي. په کابل کې د امریکا سفیر راس ویلسن 13 ورځ د خبریالانو سره په ویډیو کانفرنس کې ویلي چې طالبان د امریکا سره د دوه تړون لمخي غواړي چې تر راتلونکو لسو ورځو پورې و زره نور بندیان هم آزاد کړي شي. د افغانستان صدر ویان صدیق صدیقی پروند میډیا سره په خبرو کې ویلی وو چې د طالبانو تازه غوښتنه لا تر وخت مخکې ده او په خبرې د قیدیانو خوشی کول او د غشان نور هغه مسایل دي چې په بین الافغاني مذاکراتو کې به په بحثونه کیږي. بلخوا د افغانستان د قومي جوړجاړی د ستري شورا مشر ډاکټر عبدالله ویلی د امن خبرو د ایجنډې د تیاری په لړ کې مهم پرمختګ شوه او دا چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنز به د شورو په ورځ مهمه خبرې کیږي. دا خبره ډاکټر عبدالله نن په کابل کې امن میډیا او سماجی ټولنې په اړه یو کانفرنس تکړه. هغه وویل د امن مذاکرات کوونکو لپاره ایجنډا د تیرو درې ورځو د بحث نه پسته تیار کړی شوې ده. او دا تر دې دمه مهم خبرونه.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا دی ودا خبرونه له واشنگتن څوري. په داسې حال کې چې په نړۍ کې برتانیا لومړی هیواد دی چې پکینن یعنی د سشنبې څخه د کرونا ویکسین لګولو عمل پیل شوی دی. پاکستان حکومت تر مخه د ویکسین لپاره د بیلابیلو کمپنیو سره خبري روانه دي او راتلونکي کال په لومړی درې میاشتو کې به د ویکسین لګولو عمل شروع شي. په پاکستان کې د 15 میاشتو وروسته یو ری بیا په یو ورځ کې د کرونا څخه یو کم نیوی سان مرسوی. د سلسله کار ډاکټر فیصل سلطان د دې څخه بچ کې دوه لپاره په خلګو د احتیاط ژغ کړی دی. اسلام آباد څخه نور تفصيلات رابیه پیر وړاندې کوي.
د وزیر اعظم د صحت سلاکار ډاکټر فیصل پر اولس یو ځل بیا د احتیاط کولو ژغ کړی دی. پکار دی د کورونا څخه وتو پر وخت ماسک ولګول سي، لاسونه ومینځل سي او د یو بل څخه ځان لري وساتل سي. بلرخته پاکستان میډیکل اسوسییشن سیکرټری جنرال ډاکټر کیسر سجاد وینا ده
ہے، لیتھل ہے، یہ بہت نقصان کرے گا خدا را، لیکن الٹا ہو رہا ہے، نہ لوگ ایسو کس کو فالو کر رہے ہیں۔
دوائم سپا دا وائرس ڈیرا خطرناک قدم چی ڈیر نقصان بکوی، خو نہ خلق احتیاط کوی او نہ حکومت دے زل د دے مخنیوی لپاره سنجیدہ کامونه پورته کړی دی۔ پاکستان حکومت د کورونا وائرس د ویکسین د لپاره 45 کروڑ ډالر پیسې مختص کړی دی۔ په نړیواله کچه برتانیا هغه لومړی هیواد دی چې بکینن د کورونا وائرس د ویکسین عمل شروع شوی دی، او په دې لړکی لومړی خوراک د برتانیا په یو هسپتال کې یو نوی کلینی شزی ته ورکړې شوی دی۔ د دې نه علاوه کینیډا، استرالیا، امریکا، یورپی یونین او آسیایی هیوادونه چې پکې بنگلاديش هم شامل دي، د واساس کمپنۍ سره د ویکسین ترلاسه کولو لوزنامې لاسلیک کړي دي، خو پاکستان تر اوسه په دې اړه څه خاص ګام نه دی اخیستی۔ د وزیر اعظم سلاکار ډاکټر فیصل تیر ورځ ویلي وو چې روان کال په لومړۍ درې میاشتو کې به پاکستان کې ویکسین لګولو عمل شروع کړی سی چې خلکو ته به مفت لګول کیږي۔
سب سے پہلے جو کووڈ کے فرنٹ لائن ورکرز ہیں ان کو لگانے کی ضرورت ہے، کہ اس کے بعد جو اگلی پرائیورٹی ہے وہ لوگ ہیں جن کی 65 سال سے عمر زیادہ ہے۔
تر ټولو وړاندې به ډاکټران، صحت کارکونکو، د دې پست زیات عمر خلکو او بیا به نور خلکو ته لګول کیږي۔ په تیرو ورځو کې داسې رپورټونه هم مخې ته راغلي وو چې پاکستان د چین او د روس سره د ویکسین اخستو په اړه خبرې کوي۔ د پاکستان حکومت مخې ته د ویکسین راتلو وروسته خلک د دې پر لګولو قایل کول به هم لوی چیلنج وي، چې د حکومت تر مخه د دې لپاره به یو کمپاین چلول وي او په دې اړه پر ستراتیژي کار روان دی۔ رابعه پیر، وایس آف امریکا، دیوا، اسلام آباد۔
دا د وایس آف امریکا دیوای یو ساته خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه، خبرونه درته وړاندې کیږي۔ تاسو ته په خبرونه کې د کرونا وبا په اکله یو بل راپور لرو چې د صحت نړیوالې ادارې د بیړنۍ چارو لپاره مشر مایک راین په امریکا کې د کرونا وایرس په زیاتو پیښو باندې حیرانتیا څرګنده کړې ده۔ په ټوله نړۍ کې امریکا کې د کرونا وبا تر ټولو زیاتې پیښې مخه ته راغلي دي، او هم د دې وبا د لاسه د مړو شوو تنانو شمیره په امریکا کې تر ټولو زیاته ده۔ نور تفصیلات ارباب محمود علي درته په ریپورت کې لري۔
د صحت نړیوالې ادارې یو چارواکي مایک راین په امریکا کې د ښه صحي نظام په وجود د کرونا وبا په پیښو حیرانتیا څرګنده کړې ده۔ د په وینا په امریکا کې وبا ډیره تاواني او خوره ده، دا ډیره د حیرانتیا خبره ده، ځکه چې د امریکا غوندې هیواد سره د صحت یو ډیر مضبوط نظام دی او په ټکنالوژي کې هم ډیر وړاندې دی۔ د صحت د نړیوالې ادارې مشر جنرل ټیډروس ادانوم هم ویلي دي چې دوی بلا د رسنو تر مخه د منتخب صدر جو بایدن د انتقالي ډلې سره رابطه کوي۔ د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د کرونا وایرس خلاف د خپل انتظامی د هلو سلو هر وخت دفاع کړې، او ویلي دي چې د دویم عالمی جنگ نه پس په امریکا کې په ډومبي ځل دومره هلې ځلې کیږي۔ ټرمپ د ملګرو ملتونو وروستۍ عمومي غونډې ته ویلي وو، د ده په وینا، مونږ به ویکسین ویشو، مونږ به وایرس ته ماتې ورکوو، او مونږ به وبا ختموو، او د سوکالۍ، همکارۍ او سولې یو داسې دور به شروع شي چې وړاندې چا نه وي لیدلی۔ د امریکا چارواکي دا هم وایي چې په امریکا کې د کووېډ 19 زیاتې پیښې ځکه رامخته شوې چې په امریکا کې د خلکو زیات ټیسټونه کیږي۔ د دې کال په شروع ورځو کې د ټرمپ انتظامی د صحت د نړیوالې ادارې د تنظیم نه د امریکا د وتلو اعلان کړی وو، او ویلي یې وو چې WHO کې اداري فساد دی او زیات چین پلوه دی۔ بایدن اراده څرګنده کړې چې دغه فیصله به واپس اخلي۔ ټیډروس ادانوم ویلي دي چې د نوې انتظامی د راتلو وړاندې د بایدن یاد د ډلې نه د څه فیصلې تمه نه لري۔ د صحت چارواکو ویلي دي چې برتانی ویکسین شروع کړی دی او نور هم د دې منصوري ورکوي، خو دوی نه غواړي دا ویکسین لازمی وګرځول شي۔ چارواکي زیاتوي چې صحي کارکونکو او د زیات عمر خلکو ته اول د دې ویکسین ورکول سره به دوی ته وخت میلاو شي، او بیا کولی شي کوم خلک چې اندېښنې لري هغوی یې ختم کړل شي۔
دا د وایس اف امریکا دیوا یو ساته خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه خبرونه اوري. د سپریم کورټ شپږکسیزه بنچ د جسټس قاضي فایز عیسا او دغه د پلوی وکیلانو تنظیمونو لخوا د صدرتی ریفرنس په اړه د عدالتي پریکړې په ځت د بیا کتنې خواستونه اوریدنه پیل کړه ده. دغه خواستونه کې د سپریم کورټ و قاضیان د جسټس عیسا د کورنیزا د بهر هیوادونو کې د اساسو لرلو په معاملات د پلټونو امر د عدلیه د خپلواکۍ او د ملکی دستور په ذات ګرځول سوی او د اعلی عدالت څخه دا د دې بیرته اخیستو غوښتنه سوی ده. پیر ولایت شای نور تفصیلات لري.
سرینا عیسا دا ټینګار هم کړی باید چې مشر قاضی ګلزار احمد د بے پلویه پاتې شي، خو بیا دې ته غبرګون کې د بیا کتنې خواستونه اوریدونکي شپږ کسیزه بینچ مشر عمر عطا بندیال د سخت ناخوښۍ څرګندونه کړې ده. جسټس عطا بندیال سرینا عیسا ته په خپل حد کې اوسېدو خبرداری هم ورکړې دی. روان کال د جون په میاشت کې اعلی عدالت د هیواد صدر عارف علوی لخوا د سپریم کورټ قاضي فایز عیسا په ضد بهرني هیواد کې پټې اساسي لرلو په تور د قضیې منظوري غیر قانوني ګرځولې وه، خو ورسره لس کسیزه بینچ کې شامل اوه قاضیانو د مسؤلیت حکومتي ادارې اف بی آر ته د فایز عیسا د ښځې او زامنو دغه جایداد د مالي سرچینو په اړه پلټنو امر هم جاری کړی دی. فایز عیسا بیا کتنې خواست کې د سپریم کورټ د فیصلې دغه برخه د عدلیه د خپلواکۍ او د ملکي دستور په ضد ګرځولې شوې ده. فایز عیسا او دغه کورنۍ د صدارتي ریفرنس او اوس د پلټنو د عمل په سر په مرکزي حکومت باندې د هغوی د خاندان د جاسوسۍ او ورسره د توپیري چلن تورونه لګوي. جسټس عیسا خپل بیا کتنې خواست کې د سی پیک اتارټۍ مشر عاصم سلیم باجود او وزیر اعظم عمران خان یو شمېر سلاکارانو باندې بهرني هیوادونو کې اساسي لرلو خو پاکستان کې د دې د پټولو الزام هم لګولی دی. د نننۍ اورېدنې په مهال د فایز عیسا وکیل د درې اغه ججانو د بیا کتنې خواستونه اورېدونکو بینچ کې شاملولو خواست کړی، چا چې اف بی آر ته د فایز عیسا د کوروالونو د پلټنو د پریکړې ملاتړ نه کړی. د فایز عیسا نه علاوه سپریم کورټ بار او د هیواد په کچه د وکیلانو نور یو شمېر تنظیمونو هم د بیا کتنې خواستونه کړي دي، کوم چې شپږ کسیزه بینچ په یو ځای اوري. د سپریم کورټ بار صدر لطیف افریدی وایي سپریم کورټ منلی چې صدارتي ریفرنس د بدنیتۍ په اساس جوړ شو، ځکه دوی غواړي چې د 19 جون پریکړه په بشپړه توګه ختمه شي.
لا تعلق شي او غير ضروري شي او په دې باندې دا به شي کوم دي چې د وخت زیاده په کار ده چې سپریم کورټ دا ریویو چې دی سپریم کورټ اکسپټ کی او چې کوم پیراګرافونه د سلور دي هغه نو ختم کی.
د فایز عیسا پلوی وکیلان دا الزام هم لګوي چې د تندرا وډلې تحریک لبیک اسلام آباد احتجاجي پرلت خوراولو کې د فوز غیر دستوري کردار په ضد فیصله جاری کولو په سر فایز عیسا زورولې کیږي. د پاکستان مرکزی حکومت د فایز عیسا او داغه د کورنۍ تورونو ته نیخ په نیغه خبرګون نه خایي. حکومتي وزیرانو تر مخه د سپریم کورټ فیصله عملی کولو لپاره اف بی آر یا حکومتي اداره د فایز عیسا د کورنۍ نه پلټنه کوي. د قانون مرکزی وزیر فاروق نسیم دا دریز هم خپلوي چې د سپریم کورټ شلم جون پریکړې په ضد حکومت نه خو فایز عیسا او دغه پلوي وکیلانو تنظیمونو د بیا کتنې خواستونه جمع کړي دي، کوم ته چې فاروق نسیم د حکومتي موقف ګټه وایي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وایس اف امریکا دی وایو ساته خبری خبرونه د واشنگتن څخه اوري. پاکستان کې حکومت مخالف غوندونو ائتلاف پی ڈی ایم په مهمه غونډه کې نن پارلمان څخه د استفاګانو ورکولو په اړوند غور کیږي چې حکومت وایي د پی ڈی ایم مشران جذباتي سوي دي او دوی په استفاګانو به جمهوریت ته ګټه ونه رسیږي. نور تفصیلات تاسو منځ شهید وړاندې کوي.
پاکستانی رسنۍ وایي اسلام آباد کې کیدونکې د پی ڈی ایم نننۍ غونډه کې به د نورو ترڅنګ د مسلم لیگ نواز ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د هیواد پخوانی صدر او د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری هم د ویډیو لینک له لارې ګډون کوي. د مسلم لیگ نواز ګوند مرستیال مشر مریم نواز ویلي د پی ڈی ایم نننۍ غونډه بې کچه مهمه ده، ځکه چې د حکومت غورځولو لپاره به دې غونډه کې په ډیرو اړخونو خبرې اترې او غور کیږي. پی ډی ایم د هیواد اپوزیشن ګوندونو له لوري د روان کال د سپتمبر په میاشت کې جوړ شوی و، چې په دې غورځنګ کې مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز ګوند، جمعیت علما اسلام فی، اے این پی، پښتونخوا ملی عوامی ګوند، پی ایم پی منګل، نیشنل پارټي او د قومي وطن پارټي په ګډون د اپوزیشن یوولس ګوندونه شامل دي. د یادو ګوندونو مشرانو د عمران خان حکومت د پاکستان د پوز په لاس جوړ شوی حکومت بلل دی او د حکومت د ړنګونو اعلان یې کړی دی. د پاکستان پوز او استخباراتي ادارې په سیاست کې د لاسوهنې په تور تورنوي، خو د پاکستان پوز د اپوزیشن ګوندونو دغه تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې سیاسي مشران د پوز په خپلو سیاسي معاملو کې برخمن نه بولي او نه دی ورباندې داسې تورونه لګوي. اسلام آباد کې د پی ڈی ایم نننۍ مهمه غونډه په داسې حال کې کیږي چې ټاکل شوې ده د ګوجرانوالا، کراچۍ، کوټې، پېښور او ملتان وروسته پی ڈی ایم په لاهور کې د حکومت پر ضد په 10 نومبر یوه احتجاجي جلسه کوي او د دې ائتلاف مشر مولانا فضل الرحمن وړم ورځ ویلي وه دا جلسه به د حکومت د ړنګېدو سبب وګرځي. د مسلم لیگ نواز ګوند مرستیالي مشر هم تیره ورځ ویلي وه اوس د حکومت ړنګولو زمواري د لاهور په وژو پرېوتې ده او لاهور کله هم بې ننګي نه ده کړې. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په خپل یو بیان کې ویلي چې په جلسو او پرلتونو حکومتونه نه ړنګېږي. اپوزیشن ګوندونه تور لګوي چې موجوده حکومت د ټګي د لارې جوړ شوی او ټول ټاکنو کې د ولس رایې غلا کړل شوې دي. د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د کال 1900 څخه څومره ټول ټاکنې هم شوې دي نو په هغه کې بایلات کوونکو خپل ماته نه ده منلې. هغه زیاته کړې ده چې پی ډی ایم مشران که د پارلمان نه استعفاګانې ورکړي نو دا به د جمهوریت سره هیڅ ښېګړه نه وي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم د مخه ویلي که د اپوزیشن ګوندونو غړي د پارلمان څخه استعفاګانې ورکړي نو هغه چمتو دی چې په دغو چوکیانو بیا د سره ټول ټاکنې وکړي.
وایس اف امریکا دی وای یو ساته خبری خبرونه له واشنگتن څوري. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د یو شخصي ټلویزیون سره مرکه کی د غربي نړۍ او پاکستانی ټولنې ترمنځ خاندانی نظام او د دی پاک له کمزورتیاوي بللې دي. شاغل عمران خان د انګلستان دنه د طلاقونو د زیاتېدو خبر کړی دی او د دې سبب د هغه ځای خاندانی نظام کمزوري بللې دي. د وزیر اعظم د دغه مرکه خوریدو وروسته په ټولنیزو رسنیو هم بحثونه روان شوي او یو شمیر فعالینو پوښتنه کړې ده چې د پاکستان د نننه بیا دغه د زنانو په ضد د تشدد او د ظلمونو پیښې چې روانې دي نو دا بیا د خاندانی نظام کمزوري دي او که زور. په دې اړه نور تفصیلات تاسو د احسان محمد خان په ریپورت کې لرو.
خاغلی عمران خان په دې مرکه کې د غربي نړۍ د نننه د طلاق د زیاتېدونکو کچې خبره کړې او د دې وجې د هغه ځای خاندانی نظام د نننه کمزوری گرزولی دی
کہ جب میں وہاں گیا تو ایک معاشرے کے اندر جو ڈیوورس ریٹ تھی وہ ایک ڈیوورس تھی 14 شادیوں میں جب میں شروع میں ارلی 70s میں انگلینڈ میں گیا اور 30 سال کے بعد 70% ڈیوورس ریٹ 60% ڈیوورس ریٹ ہے وہاں
کلچ دا ویا یہ ملے سیزی پر پیل کے زنگ لستان تلاڈ ما اولی دا چہال تا ہر سوارس و دنوں کی یو طلاق کی گی او بیا اس دیرش کلون رست دا کچا نورا ہم سیوا شوی یعنی دا طلاق کچا او یا فیصدو ترسی دلی ما حال تا خاندانی نظام پا ماتی دو اولی دو خود دلت زمون خپل خاندانی نظام یو لوی تا کت تے
دا خاغلی صدر اعظم دا دی دلیل پا جواب کی چه په انګلستان کې د خاندانی نظام کمزورۍ له وجې هم زیات طلاقونه ترسره کیږي. په ټویټر د زنانو حقوقو یو فعال سندس سلیمی لیکلی نه داسې نه ده، ستاسو خاندانی نظام ډیر علتونه لري او دلته یعنی په پاکستان کې د طلاق کچا د دې وجې نه ده کمه چې ګڼي دغه نظام ډیر غوره دی، بلکې د دې وجې چې دلته زنانه نشي کولی چې خپل خوخه وکړي. خاغلی عمران خان چې یو خوا په خپل مرکه کې د غربي نړۍ خاندانی نظام د ډیرو خرابیانو وړ ګرځولې خو بیا هم په دغه مرکه کې انګلستان د خیر خیګړې په اساس یو مضبوط ریاست ګرځوي او سداسي وایي.
پہلی دفعه مینه ایک فلائی ریاست دیکھی تو جب میں انگلینڈ گیا تو وہاں دیکھی.
ما پړوم بیزل چې کم فلائی ریاست لیدله هغه انګلستان دی. د خیر خیګړې په اساس دغه ریاست د غید لپاره یو لوی نعمت دی. په هغه نظام کې غریب د لپاره حفاظت دی، تعلیم بے بیا او ویڑیا دے، پروختنونو کی درملنہ در ریاست ذمہواری دا، اولس تا قانونی کومک او انصاف ورکول کی گی، روزگارونا او بے روزگارو تا مالی گٹے ورکول دا ہر سے حل تا ریاست کئی، نو دا حل تا سماجی تحفظ یو غورا نظام دے، خود دل تا مونگ سر زمون خاندانی نظام زمون حق زور دے چی زمون دا پارا گٹا ور دے.
دا زنانو دا حکونو دا پارا کارکون کے فرزان باری وائی،
یہ تو ایک فیکٹ ہے کہ پاکستان جو ہے عورتوں پہ تشدد کے حوالے سے دنیا کے جو خطرناک ترین ممالک ہے تیسرے نمبر پہ پاکستان کا شمار ہوتا ہے.
پاکستان دا دنیا دریم ملک تے چرتے چی دا زنانو پر ضد تشدد او دا زور زیاتی پہ خیمہ کی ترازی دا غشان پہ زنانو باندی کورونو کی ہم زور زیاتی کی گی او دغه شان پیخي په نړۍ کې بل ځای کې تاسو ګورئ چې مونږ ته په نظر نه راځي. او بیا کم چې د کلتور او د ریواج په اساس په زنانو باندې ظلم او زور کیږي، نو د غیرت په نوم لکه وژنه شو یا د کوم عمرې ودونه شو یا په سوره کې ورکول شو او یا په عدله بدله کې ورکول شو، نو دا هغه سدي چې د ریواج په نوم تر سره کیږي. نو ځکه دا نه د پکار چې زمونږ وزیر اعظم د دغه هر څه نه انکار کوي او د نورو ټولنو جخلی، نو پکار د چی اغه دل تک زنان او تحفظ ورکی.
پر ټوئیټر د غروان شوی تودو به سونو کې آمنه مرزا هم برخه غیسته او لیکلی دی چې خاندانی نظام د خوشکلامای هغه صورت دی چې د دې لاري زنانا په هیواد کې معاشي توګه د نارینو د لاس لاندې ساتل شوی دی. احسان محمد خان، وی او ای ډیوا، پېښور.
دا د وایس اف امریکا دی یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن څخه خبرونه اوري. د امریکای مطبوعاتو کې چاپ شوی یو خبر تر مخه امریکایي ریاست د نوډا سرکاري و پانی د پاکستان کې موجود د یو انفارمیشن ټیکنالوژي کمپنی ترمنځ د شکمن رابطو سرګندونی شوی دی. او دا کمپنی چې کیوټک نومیږي د پاکستان استخباراتي ادارو سره هم نږدې اړیکې لري. دا کمپنی چې د پنجاب صوبې لاهور کې دا ادا تورن ردوي چې ګنې د پاکستان استخباراتي ادارو ته سکسما سرویسز یا خدمت ورکوي، خو دا مني چې کوم امریکایي غیر دولتي ادارې دا تور لګولې دي دا غوي لپاره دوی ویب اپلیکیشن جوړ کړی وو. اورنګزیب خان نور تفصیلات لري.
امریکا کې ووټرانو د حقونو لپاره کار کوونکې یو غیر دولتي ادارې ترو دی ووټ وای چې دوی د نوېډا ریاست نه د ووټرانو د رېجستریشن تفصیل خواست کړي وو او جواب کې دوی ته کوم تفصیلات ورکړي شوی دي. هغه تفصیلات د پاکستان یو انفارمیشن ټیکنالوژي کمپنی کیفټیک سره هم شریک کړي شوی دي چې ورناښکاري چې د امریکا صدارتي انتخابات تو نتیجه شکمن دي. د کمپنی چې پنجاب صوبې لاهور ښار کې ده د دې مشر وکاس بټ چاته د امریکایي ووټرانو تفصیلات لیږل شوی وو. وی او ڈیوا لخوا رابطو پس دا ایمیل لذریعے دغه تورون رد کړی دی چې د دې کمپنی نیفټیک د پاکستان استخباراتي ادارو سره نږدې اړیکې لري یا هغه د پرادوی سکار کوي. وکاس بټ خپل تحریری جواب کې وایي د دوی کمپنی کیفټیک ته دا ټیکا ملاو شوی و چې ټرو دی ووډ څوک چې په دې اوس تور لګوي د ادارې لپاره یو اپلیکیشن جوړ کړي او د اپلیکیشن مقصد د ټرو دی ووټ لخوا د ووټرانو تفصیلات معلومول وو. وکاس بټ دا هم وایي چې نوېډا ریاست نه چا د ووټرانو تفصیل خواست کړي وو هغه د دوی ایمیل هم استعمال کړی دی، ځکه دوی ته هم د نوېډا ریاست لخوا جواب کې دا تفصیلات ورکړی شوي دي او دوی ټرو دی ووټ سره په دې حق لا په رابطو کې دي چې د دوی ایمیل اډرس چا استعمال کړی وو او وروسته به دا تفصیلات دوی جاری کوي. دا رومبه ځل نه دی چې پاکستان نامه امریکا کې د سایبر سیکورټي په اړه مخه تراغلی وي. وړاندې امریکا کې د پولیسو لخوا یو افریکن امریکن وژنې پس د پاکستان ځینې فیسبوک ویب پاڼو په امریکا کې د پولیسو لخوا د تشدد داسې ویډیوګانې نیخ په نیغه خورې کړې وې چې تیر وختونو کې هغه پیښې شوې وې، او په دې ویډیوګانو کې هم جعلي مواد شامل کړی شوی وو، او د انټرنیټ په ژبه دغه جعلي ویډیوز په لکونو خلکو کتلی وو، او دې له وجې بیا امریکا کې د مظاهره چانو لخوا د تشدد پیښو کې توندي راغلې وه. دغه ویب پاڼې چې نامې یې یو ایس لیټسټ نیوز او دغه شان نور وو، وروستو فیسبوک لرې کړې وې، خو آ وخت پورې لکونو خلکو دغه پاڼو له ذریعې زاړه او جعلي خبرونه او ویډیوز کتلی وو. پاکستان کې د سایبر سیکیورټي باندې کار کوونکې احمد الرحمن وایي چې نه یوازې پاکستان خو دغه شان ترکی کوونکې اکثر هیوادونو نه داسې جاري فیسبوک پاڼو له ذریعې غلط خبرونه خپرېږي. خو احمد الرحمن دا خبره هم کوي چې امریکا پرشان هیواد چرته د ټولو مشورو ټولنیز رسنیو او انټرنیټ کپنو دفتر دي، امریکا هم دغه شان جاري ویډیوز مخه نیولو او سرکاري ادارو سایبر سیکیورټي کې ناکامه ده. احمد الرحمن وای
ایگزامپل کې یو هو یو ایس کسٹمز اینڈ بارڈر پروٹیکشن چې کوم بریچ شوی، هغه د خلکو پرسپشن دا سه کریئیټ کو چې یو ایس کسٹم اینڈ بارڈر یو دا سه اداره ده چې هغه یو ایس بارڈرز پروٹیکشن د پاره وي، اینڈ چې هغه خپل ډیټا نشي پروټیکټ کوله نو هغه به دا رائټس څنګه پروټیکټ. هم دا سه یو بل شوی او ټیکساس رنسم ویئر اٹیک هغه یو ایس اے کې شوی، هغه هم دا سه کار کړو. دا سه ډیر زیات اٹیکس دي چې کوم موږ ډیسکس کولې شو په ای بے باندې شوی دي، په فیسبوک باندې شوی دي. داسې ډېر مثالونه شته چې خلکو د جعلي فیسبوک اکاؤنٹس نه زوړ یا فیک ویډیو شیر کړی دي، او بیا غی له وجې یو بل ملک کې د امن او امان حالات خراب شوی دي.
کال 2013 کیمبریج انالیټیکا نومې سکینډل کې په فیسبوک دا تور لګول شوی و چې برتانیا او سریلانکا انتخاباتو کې فیسبوک د لکونو په شمیر د ووټرانو معلومات راغون کړي وو چې رستو ورته د ووټرانو سره د دوکې نوم ورکړی شوی وو.
وایس اف امریکا دی ودا خبرونه له واشنگتن څخه درته وړاندې کیږي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د وزرو نورو زندانیانو خوشي کول د سولې له پروسې سره مرسته نسی کولای. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایاند رحمت الله اندر د وایس اف امریکا دی وسره په خبرو کې ویل دي چې د 15,000 طالب بندیانو خوشي کولو د سولې له بهیر سره مرسته ونه کړه، دا تریخوالی یې کم نه کړی او طالبانو په خپلو ژمنو عمل ونه کړو. نو د وزره نورو زندانیانو خوشي کول هم له دې بهیر سره مرسته نسی کولای. د افغانستان څخه حکمل سادات نور تفصیلات لري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایان رحمت الله اندر د امریکا غږ د وی سره خبرو کې ویلي د 15,000 طالب بانديانو خوشي کولو د سولې له بهیر سره مرسته و نه کړه، تا تریخواله کم نه کړه او طالبانو پر خپل ژمنو عمل و نه کړو، نو د وزر نورو زندانیانو خوشي کول هم له دې بهیر سره مرسته نشي کولای.
د بانديانو خوشي کول یا نه خوشي کول د سولې پروسې پر شفافیت خاص تاثیر نه لري. دا تیر 15,500 بانديان چې د حکومت لخوا خوشي شو نه یوازې د سولې پروسې پر شفافیت غیز و نکړ، بلکې حکومت لا هم د خلکو تر اعتراض لاندې راغی او لا هم د اعتراضونو دوام لري چې له طالبانو د تاوتریخوالي د کمولو او له طالب بندیانو د جګړې لیکو ته د نتللو ژمنې اخیستل شوي، خو له بده بخته سینې تاوتریخوالي کم کړ او نه د جګړې لیکې پریښوي.
په کابل کې د امریکا سفیر راس ویلسن 13 ورځې خبريالانو سره په ویډیو کانفرنس کې ویلي و چې طالبان له امریکا سره د دوه تړون لمخه غواړي تر راتلونکو لسو ورځو پورې وزره نور طالبانديان هم خوشي کړلای شي. په ورته مهال د سیاسي چارو شننکې نذیر زاهد وایي چې حکومت باید د تضمین اخیستو هم داشن هیواد کې د رواني جګړې او توتريخوالي لپاره تر رسیدو سره باید د طالبانو یاد غوښتنه ومنلای شي، کنه حکومت به دی یوې داسې تیروتنې شاهد وي چې کابو کول به ستونزمن وي. هغه وویل
که حکومت او د افغانستان ولسونه هر ورځ قرباني ورکړي د سولې په پروسه باندې کوم تاثیر نه غورځيږي، نو اصلا بیا ضرورت نه ده چې داسې لکه څنګه چې مخکې 15,000 طالب بندیان خوش شول داسې نور بندیان هم خوش شي.
دی ویلسن تر سرګندونو مخکې طالبانو د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سره کتلی وو. د طالبانو سیاسي مرستيال ملا برادر او د هغې د مذاکراتي پلاوي مشر مولوي عبدالحکیم له امریکایي لوري غوښتي و چې د دوی پاتې زندانیان د خوشي شي هم دا راز د طالب مشرانو نمونه له تور لیست وي استلی شي. د طالبانو د قطر د دفتر ویان ډاکټر محمد نعیم ویلی ل زلمی خلیدزاد سره د سولې پر روانو پرمختګونو د بندیانو پر خوشی کولو همدارز لا تور لیسته د طالب بندیانو د خوشی کولو پر مسالې خبرې شوې دي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی پرون ل رسنیو سره په خبرو کې ویل چې د طالبانو تازه غوښتنه لا تر وخت مخ کې ده او په خبره یې د زندانیانو خوشی کول او د تورته نور هغه مسایل دي چې په بین الافغاني مذاکراتو کې به ورباندې بحثونه کیږي. په کابل او ځینو نورو لویو ښارونو کې امنیتي پیښې د اندېښنې وړ دي او په ولسوالیو کې هم د طالبانو تهاجمي بریدونه تر دې دمه روان دي. نړیواله ټولنه بیا ټینګار کوي چې دواړه لوري دي ژر تر ژره په خپلو کې دایمي اوربن او سولې ته ورسیږي. حکمل سداد، دیو ریډیو، افغانستان.
دا د وایس اف امریکا دی وایو ساته خبری خبرونه د واشنگتن څخه خبرونه اوري. خبرونه کی ریپورت درته لرو چې د چمن تاجران وایي چې د پاکستان د ریلوی وفاقي وزیر شیخ رشید چې کوم وینا کړي چې پاکستان به د ریلوی لاین تر سپین بولدک پورې غځوي او چې پترس کې به د دواړو هوادونو تر منځ تجارت شسی. دوی وایي چې اول خدا ممکن نه ده ولې چې په پاکستان کې خپل د ورګاډي نظام اما ټیک نه دی روان چې څنګه به د چمن څخه تر ترخم پوری د افغانستان تجارتي مالونه په داسې حالاتو کې وړي چې د وړاندې ځخه د دوړو هیوادونو تر مابین د تجارت کچا ورځ تر بله په کمیدو ده. خو بیا د پاکستان د چمن او پاک افغان ګډ چمبر پخوانی مشر انجینیر دروخان بیا وایي چې پاکستان باید په افغانستان کې امن راتلو سره د ورګاډي لاین تر اترغونډي ترکمنستان پولې پورې وغځوي چې ګټه به د پاکستان او افغانستان تجارانو ته ورسیږي. نور تفصیلات نعمت سرحدي په ریپورت کې لري.
په دې حقله د پاکستان او د افغانستان ګډ د صنایعو د خونې پخوانی مرستیال مشر محمد قاسم اڅکزی وای چې حکومت پاکستان دا خبرې موږ د تیرو شلو کلونو راهیسې اورو خو نه عملي کیږي. په پاکستان کې د ریلوی نظام په خپله تر بتر دی چې د کراچي څخه تر چمن او تورخامو پورې د مال بردار ورګاډي چلولو بندوبست نسی کوي، نو په دغه منصوبه څنګه عملي کیږي؟
زما دا فکر دی عملي قدم به نه واخیستل شي. ولی شیخ رشید په خپل انټرویو کې هم دا وویل چې درڅو پوری موږ د ام ال 1 لین چې کوم دی دا لین پټلی چې ورته وایي چې درڅو دا په پاکستان کې نوې نشي ریلوی به په حال نشي. او موږ چې ورته ګورو چې کوم وخت په ریلوی کې مالونه راتلل هغه د دې وجسه ودرېدل چې نه انجن و نه بوګیان ولې د ریلوی ټول نظام درم برم دی. نو زما خپل ذاتی تجزیه دا ده چې په نږدو وختو کې خودی داسې نشي کولای.
خو د پاک افغان ګډ د صنایعو د خونې او د پاکستان د پاکي چمبر اف کامرس په خوانی مشر انجینیر درخان اڅکزی وویل چې په افغانستان کې امن راتلو سره باید حکومت پاکستان د درستون بولدک پورې نه بلکې د تورې غونډې د ترکمنستان سره د پولیو پر د ریلوی لاین زغولو پروژه باندې کار پیل کړي چې د سی پی ایک رابطه به د منځنۍ اشیا سره وسی.
سپین بولدک پورې ریلوی لاین زغول د مسلې حل نه دی. د تور غونډې پورې د ریلوی ټریک منځوري او باغه غزول دا د دې علاقې او د تجارت د پرمختګ د لپاره ضروری دی. په کار دا د چې زموږ حکومت دغه ګامونه واخی چې د افغانستان د امن راتلو سره سره د افغانستان کې دنن ریلوی ټریک در تورغونډي پورې چې د هغه سره بیا ډیر سنټرل ایشیا او ډیر نور ملکونه چې دی هغه د چاینا ترکی د ټول په بدی کې ګډې دی سي. نو ضرورت دی دی چې د ریلوی ټریک تر تورغونډي پورې د ترکمنستانه پورې وځغول
دا وخت ریلوی لاین تر چمن شهر پورې جوړ دی. خو د پولی د سپرین نقطې پورې فاصله 4 کیلومتر بیا د سپین بولدک پورې د سپرین نقطې څخه 10 کیلومتر فاصله ده. چې پاکي وزیر ریلوی شیخ رشید د چمن د دبرې په محل دا ویلی وو پاکستان حکومت پر ریلوی لاین تر سپین بولدک پورې زغبي او ژر تر ژره باندې پر دغه ریلوی لاین جوړولو باندې کار پیل کړي. شیخ رشید مخکې خبري سنوي ته دا هم ویلی وو چې د کراچي بندر څخه د افغان ترانزیت مالونه کوم د ریلوی مال بردار اورګاډو په ذریعہ به د چمن او ترخم پولو ته رسوو. نعمت الله سرحدي، وی او ای ډیوا، چمن.
دا د وایس اف امریکا دی یو ساته خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه خبرونه اوري را سره ملګری اوسې جوړی تاسو بلوچستان اله څخه راپور درته وړاندې کوو چرته چې د ایران سره په پوله د کیچ په علاقه کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نشخته سوي چې په کې درې وسلوال وژل سوي دي او هم د کیچ د حکومتي چارواکو تر مخه هم اغلته دوه نور مړي تر لاسه سوي دي. سر تفصيلات ته حمید سمسوره درته وړاندې کوي.
د ضلع کیچ علي رتبه مامور وایس اف امریکا ډیوته وویل چې لومړی پیښه د کیچ د ابدوی په سیمه کې هغه مهال رامنځته سوله کله چې د وسلوالو او د امنیت خوندي ساتونکو ترمنځ نښته وسوله چې په نتیجه کې درې کسان ووژل سو. په دوی کې د دوو کسانو پیژنګلوي سوي ده. دوی د تومب اوسیدونکي دي. د دریم کس شناخت لا نه دی سوی. که څه هم امنیت خوندي ساتونکو ادارې ادا کوي چې دوی په نښته کې وژل سوي دي، خو خپلواک سرچینو لا تر اوسه پورې د دې پخلای نه دی کړی او نه د خپلوانو د کورنۍ له لوري په دې باب څه ویل سوي دي. د کیچ انتظامی چارواکی وی چې نور دوه مړي بیا د ضلع کیچ د ایرونیک زخت چې ترلاسه سوي دي د دوی پیژنګلوي سوي ده. دوی د کم عمر ځوانان دي، خو البته د دوی د مرګ علت نه دی په ګوته غړي. چارواکی وی چې د دوی مړي له یو پله زخت ترلاسه سوي دي. کیچ د موکران ډیویژن برخه ده. دالته امنیتي وزه لتیری وی لسیز زخت ډیره خراب ده. دالته یو شمیر بلوچ وسلوالي ډلې هم ډیری فعال دي او دالته پر امنیت خوندي ساتونکو ادارو باندې بریدونه هم تر سره کوي چې بیا دوی مسولیت هم په سر اخلي. پر روان کال کې په بلوچستان کې تر ټولو زیات بریدونه په کیچ کې تر سره سوي دي او دغه ډول دویم بیا موکران ډیویژن اغیزمنه سوي سیمه ده چې روسي د سپیک په شاوخوا کې دغه پیښه تر سره کوي. د امنیت خوندي ساتونکو ادارو له لوري د دوی په ضد عملیات هم تر سره کوي. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
وایس اف امریکا دی ودغ پر ونه له واشنگتن څخه خبري. په پاکستان کې شزینه او سړی جرنالستان وای موجوده حکومت کې د میډیا د فشار سره مخ دي او صحافیان هم زبرول کیږي او بیا په ټولنیزو رسنیو د غوي په ضد ټرولینګ یا کمپاین پیل سي. دا په داسې حال کیږي چې حکومتي ګوند سوشل میډیا لخوا د صحافیانو د دغه او د یو لیست جاری سوی وو چې د دوی د مخالفه سیاسي ګوندونو لپاره حکومت بدناموي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې بعض چینلونه د حکومت مخالفه فعالیتونه کې ککړ دي. ریاض حسین نور تفصیلات لري.
په مرکزی خار پیښور کې خزینه جرنالیستا پردانوایی په یو خو حکومت کې آزاد میډیا او د رائے د اظهار ازادي ډیره ضروری ده، خو دلته په پاکستان کې داسې نه ده.
دا ډیر الارمینګ سچویشن ده. جرنالیستانو د لپاره اوس سینیئر جرنالیست چې دی هغه بالکل خبر نه ورکوي، هغه بالکل تبصری نه کوي، خپل ځان څنګه کې لګیا ده. کله چې جرنالیست دا سوچ کوي چې کومه خبره کومه دی نه، دا سینې چې څو خفا شي، یا جرنالیست په کار دی ته جرنالیزم پرې دی. څنګه چې زموږ فیسبوک دی یا ټویټر هغه پیج دی، هغه باندې خپل رائے اظهار او مسګران شو کریکټر اسیسینیشن یا دی.
دا په داسې حال کې چې سور له وړاندې د پاکستان تحریک انصاف د پنجاب څنګه په ټولنیزو رسنو یو لیست جاری کړی وو چې پکې د سینیئر صحافیانو توپیر مخې ته راغلی وو او په دې لیست کې څه صحافیانو ته خویلی شوی وو او څه د مخالفت سیاسي ګوندونو مرستیال بللی شوی وو. خو د پاکستان تحریک انصاف د سوشل میډیا لخوا دغه بیان واپس اخستل شوی وو او په دې معافي هم غوښتلې وه. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم په ورستو کې یو شخصي ټلویزیون ته ویلي وو چې بعضې شخصي ټلویزیونونه د حکومت په ضد په مخصوص ایجنډا روان دي او د سیاسي مشرانو په غلطو د پردي اچولو هڅه کوي. خو په خیبر پښتونخوا کې نوموړي صحافي او پخواني د قبایلي سیمو د صحافیانو مشر صفدر داول ډیوتوایي په ملک کې په میډیا فشار زیات شوی دی. دوی زیاتوي اوس چې په صحافیانو او میډیا کوم فشار دی، داسې فشار په قبایلي سیمو کې د جنگونو په وخت کې هم نه دی لیدل شوی. دوی وایي د قامي میډیا نه علاوه په سوشل میډیا هم فشار زیات دی او څوک نشي کولای چې د خپل رائے اظهار وکړي.
حکومت طرف نه یا دلته کم هم تاسو نیشنل میډیا باندې ګورو چې دلته کم بندیزونه دي یا څوک آواز نه شي اوچتولی. ایون چې سوشل میډیا د لارې هم فیسبوک، ټویټر او په واتساپ ګروپونو کې پوښتنه کوي، نو هغه باندې هم نظر وي. نو مونږ دا محسوسوو چې صحافت چې کوم دي دغه اوس کول ډېر ګرانه خبره دي په ټول پاکستان کې.
څېړنې وایي په کال 2018 کې د حکومت لخوا د سایبر کرایمز په نوم یو قانون هم راوړل شوی و چې د خلکو د ذاتي هلو ځلو سرغړونې منع کړي. اوس موجوده حکومت یو ځل بیا هڅې کوي چې د سوشل میډیا د کنټرول ساتلو لپاره نور قوانین هم راوړي، خو د دې ترڅنګ ماهرین وایي باید چې میډیا هم په سیاسي توګه د سیاسي ګوندونو څخه خپل ځان بچ وساتي او د صحافیانو د تحفظ لپاره په حکومتي کچه قوانین جوړ کړي شي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا مردان.
دا د وایس اف امریکا دیوا یو ساته خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه خبرونه وري. د خبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان کې نامعلومو کسانو عیسائی خبریال یا جرنالیست کیس جاوید د کور په ور کې په جزو وژلې دي. هغه په خپل ټي وی چینل چلوي. انن بیرتنی نور تفصیلات لري.
په ډیر اسماعیل خان کې د وژل شوی خبریال کیس جاوید د کورنۍ او وطن یاسر یعقوب اویل تیر شپه اته بجې چې هغه کور ته راورسېدو شاته پسې یو تن راغلو او دوی له موټر سایکل څخه لا کوڅ شوی نو چې ډزې پرې وکړې.
خان میں جیسے انٹر ہوئے ہیں تو دو موٹر سائیکل سوار ان کا بیٹا تھا وہ دروازے کو لاک جیسے کرنے لگا، انہوں نے دروازے کو دھکا دیا اور سائڈ جو گھر کے اندر پردہ لگا تھا اس کو تھوڑا سا سائڈ سے کر کے نا کیس بھائی کی طرف انہوں نے فائر کر دیا تھا، تو جیسے ہی فائر کیا اور کیس بھائی موٹر سائیکل کے ساتھ ہی گر گئے نیچے.
ڈیرا اسماعیل خان دکھن پولیس تھانے ایس ایچ او مشر عبدالغفار اویل دا کیس جاوید دوجنے مقدمہ نہ معلوم کسانوں پر زد درج کرے شوی دا. وائس آف امریکہ ڈیوا سره په خبرو کې هغه اویل دې پیښې پلټنې پیل کړې خو په سمدستي توګه دا نه معلومه شوې چې د وژنې علت څه دی.
مقدمه درج رجسٹر هو چکا ہے معلوم ملزمان کے خلاف، اس کی تفتیش جاری ہے تو اس کو چیک کر رہے ہیں، یہ جب چیک کر لیں گے اس کے بعد میں تو اس کا ہم بتا سکیں گے. جی
سیما کے ایو آزاد جرنلسٹ سید اللہ مروت چې د یو شخصي تلویزیون جیو سره خبریال دی وای کیس جاوید ور سره نږدې لس کاله د کیمرامین په توګه دندا تر سره کړې او هغه د یو تکړه کارکونکي په توګه یاد وی. وایس اف امریکا ډیوا سره په خبرو کې هغه وویل کیس جاوید خواهش لرلو چې په خپل د کیمرې مخې ته راشي او بیا ځان ته په خپل ویب ټی وی عہدنامه خلاصه کړه.
جیو پریش او خپل د عہدنامه په نوم باندې یو ویب پیج شروع کړ، نو ډیر کامیاب صحافی وو د علاقې او د علاقې خبرو شه ډیر زیات دلچسپي وا او ډیر شه داسې شانې هایلایټ کړی دي چې نورو بنسر کول.
د جرنالستانو د نړیوال تنظیم آر ایس ایف د پاکستان څنګه مشر اقبال خټک اویل د کیس جاوید وژنه د اندېښنې وړ ده. په ریاستي کچه د شه او بد جرنالستانو توپیر روان دی، چا ته شه او چا ته بد ویل کیږي او دا د هغې نتیجه ده چې کیس جاوید په شکل کې مخې ته راغله. وایس اف امریکا ډیوا سره په خبرو کې هغه اویل تر څو چې د جرنالستانو په اړه ریاستي رویه بدله شوی نه وي جرنالستان به داسې حالاتو سره مخ وي. هغه وویل په پاکستان کې جرنالستان د سخت فشار سره مخ دی، هر وخت ورته ګواښونه کیږي او ډېر په سختو حالاتو کې جرنالیزم کوي.
دغه سوچ او نظر د وجه موږ ګڼم چې جرنالیزم ته ډېره خطر ده او د هغه عملی مظاهره تاسو پرون په ډی خان خار کې موکته او نه صرف دا چې وژنه کیږي بلکې د خپل خوخي رپورټر بوز باید چې د وزیر اعظم نه انټرویو اخلي، نه چې هغه ژورنالیست چې کوم سخت سوال کوي. سو سخت سوال کول اوس چې دی د ژوند سره لوبې کول دي.
په پاکستان کې دنه او بهر د مطبوعاتو د ازادۍ ادارې وایي چې تحریک انصاف ګوند د حکومت پر مهال رسنۍ او جرنالیستان تر بل هر وخت زیات بندیزونو سره مخ دي، چې وایي له کبله نه یوازې د بیان ازادۍ تر پښو لاندې شوي بلکې ګڼ شمېر خبریالان هم له بېروزګارۍ سره مخ شوي دي. خو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تیر کال د امریکا د سفر پر مهال دعوا کړې وه چې پاکستانی مطبوعات د مغربي ملکونو نه هم زیاته آزادي لري. عدنان بیټنای، وی او اے ډیوا. عدنان بیټنای، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو او ټی وی، ډیرا اسماعیل خان.
دا د وایس اف امریکا دی وایو ساته خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي. پاکستان کې زراعت ته د وده ورکولو لپاره د یو پروګرام تر مخه هم و کروندګرو ته په ارزانه توګه سره یا کاد ورکول کیږي. تفصیلات تاسو ته ملک وکاس وړاندې کوي.
محمد سعید چې د توسیع زراعت شعبې یو ماهر چارواکی دی وایي چې څنګه به یو ضرورتمند کروندګر دا خاورې او بچت ترلاسه کوي.
نو یو شناختی کار لکه یو زمیدار دی پنځه پوټاشي سری اغېستې چې پنځه بورې او پنځه بورې د کوم دی نو دا فاسفورس سری په یو وخت باندې چې کوم دی نه اغېستې شي او دا پروګرام به تر د جونه پورې را روان جونه پورې به رواني. زمیندار ته دا خواسته چې دینا ځانته پیدا وخت طریقې کار دا دی کدی زمنګ نه واغستلا یا بارې د دغه نه زمیندار چې کم دنه خور واغستلا نو زمیندار سره یو دغه دی یو پیډ دی هغه کې وا د دنومو بولی کی او بولی کی چې دومره د تما دا پاسپورت سی سره ورکړه دونه پوټاش ولا سره چې کوم نه هغه ولا ورکړه ته با هغه چټ چې کوم دکاندار دل ورکړي هغه مونږه تراوړي مونږه با دا هغه چټ چې کوم ده نه هغه بدل تا په دغه کې انټری کو کمپیوټر کې انټری کو هغه په راوړي نو د تبیا ګورنمنت چې ایزی پیسې باندې ورک پیسې وترایږي یا بل طریقه باندې راځي نو د تبا هغه سبسډي اماونټ چې کوم ده نه پیسې د تبا ملایوي.
د توسیع زراعت شعبې بل اهلکار او اسسټنټ توصیف وی او ای ډیوا ته اوه چې دوی څه طریقې کار لري او په واپس کې به کالدار کروندګر ته څنګه رسوي.
اوس پورې موږ د زرعی ایمرجنسی سکیم لاندې چې کوم پروګرام او باغې کې موږ زمیدارو ته 8000 بیگ چې دی دا سرټیفایډ سیډ ورکړه غنمو اوس داغې نه پسې دی موږ ورکو خورا دغه خورا کې به ورکې 1000 روپے سبسډي پی بیگ. د دې طریقې کاردار چې زمیدار براشي هغه به دکاندار نه ټوکن راوخلی چې کوم معیاري ډیلر دی او رجستر ډیلر دی زمونږ د محکمې سره داغه نه ټوکن راوخلی هغه ټوکن به موږ دروړي موږ بدله په دې لپټاپ کې اوس همدارې زو انټری کوم آنلاین لګیایم دا انټری به موږ دوی له وکړو نو دا لاړ شي زمونږ چې کوم صوبایي کال سنټر دی یا زمونږ ټیلی فارمینګ سنټر دی دا باغې کې تا د ویو ډیټا ټول لاړ شي چې کله د ویو ډیټا ټول انت لاړ شي نو وی بیا د زمیدار ته دغه په موبایل او د شناختی کارت په نمبر باندې 1000 روپے سبسډي ډیر زر تر زر واپسی شروع کړي.
کروندګر راشد اوه چې د غنمو پټی لپاره خور اغستوله راغله دي چې لا په طریقې کار پوښ نه دي.
دلته خبر شوم چې دلته ډی پی خور ملاویږي په سبسډي باندې او ان پی کی خور ملاویږي سبسډي باندې دی باره کې راغلی هم جی نو دوی را له سیټ را کوي.
پوهان وایي چې دا فاسفورسي خورا ډیرا په کم مقدار کې ضرورت پیخیږي او د زیات ضرورت او استعمال خورا یوریا ده چې په سبسډي پکار ده. ملک وقاص وایس اف امریکا ډیوا 400.
دا د وایس اف امریکا دی وایو ساته خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي. را سره ملوسی جی اوس تاسو ته وړاندې کوو یو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر وړاندې کوي.
د سیاسي چارو د پاره د امریکای نائب خارجه وزیر ډیوډ هیل د افغانستان په حق له کال 2000 شلم په کیمرا کیدونکو کانفرنس ته خپل تقریر کې افغانستان له یو کال د پاره د 300 میلیون ډالرو د غیر فوجي امداد ورکولو لوز وکړو. دوی چې د شریک مقصد دا دی چې په افغانستان کې دننه دی امن وي، افغانستان د خپل گاونډیانو سره په روغه سازه جون کې رہی، د خپل اولس د بشري حقوقو خاطر دی کوي او چې د دومره وسطوان خاون شي چه تراهگرونه دا افغانستان خورا دا امریکی او دا امریکی دا اتحادیانو خلاف دا استعمالولونا بچ کو ساتلی شی. امریکی پوخ نیت کرده ده چه دا کال گذر یون را پا دیخوه چه افغانستان کی کمی کامیابه تر لاسه کردی دا با خوندی ساتی په دې کامیابو کې د خلکو ظلمی کول او د کمشمیر فرقو د حقونو د خاطر کولو، افغانستان کې په قانون د عمل کولو، په بین الاقوامي لوازمو د عمل کولو او د یو کوټري ایماندار او قلقو ته د جوابدهي حکومت قیام هم زموږ په کړو کامیابو کې شامل کارونه دي. د امریکای د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو په سختو ټکو کې دا خبره کړې ده چې د افغانستان حکومت دی په هیواد کې د امن او سلامتیا د قیام د لپاره لازمان خپل برخه کردار ادا کړي. خاغلی پومپیو زیاته کا زه د اقتصادي اصلاحاتو په صحیح مانو کې د بډو رشوتونو د نوغي وستو، د نشئی موادو د کار روزګار ختمورو، د بشري حقوقو د خاطر کولو، په مذهبي ازادۍ د عمل کولو، د ذاتی مد د پاره د سازگار ماحول پیدا کولو او په خپل خپود او درېدو د پاره د اقدامات کولو خبره کوم. خاغلی پومپیو په ټینګه سره دا خبره وکړه چې په امن خبرو اترو کې چې په کومو سیزونو صلاحي او کړی شوی دا به مستقبل کې افغانستان له بین الاقوامي امداد د سومروالي په لړ کې اهم کردار ادا کوي. وزیر خارجه خاغلی پومپیو دا خبره هم وکړه چې بین الاقوامي برادرۍ له او په خصوصي توګه د افغانستان ګاونډي ملکونو له به هم یو کردار ادا کولی چې افغانستان سره د نور زیات امنناکه محفوظ او پایدونکي امن په حصول کې لاس امدادو کی. نائب خارجه وزیر ډیوډ هیل وایي چې امریکای د کال 2021 د پاره افغانستان له 300 میلیون ډالرو د غیر فوجي امداد اعلان کړی دی، خو په دې شرط چې پاتې 300 میلیون ډالر به اله ورکوي چې امریکا امن عمل کې پرمختګ وویني. خاغلی ډیوډ هیل خپله وینا په دې ختمه کړه چې موږ ټول د افغانستان په مستقبل کې غرضیان یو. په دې سبب په افغانستان حکومت هم لازمه ده چې په دې لړ کې خپل برخه کردار ادا کړي. افغان ولس او دنیا ته نه هم دا تمه لري.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولیږئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 202-3 یو اس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
ګران اوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس آف امریکا دیوا خبری خپرونه ده. نن د نهی ورځ 2020 کال د دسمبر 8 نیټه ده. د دیوا خبری خپرونه کې درته د سمینا احسن هرکلی ده. تازه او مهم خبرونه او په مهمو موضوعاتو تفصیلي رپورټونه به په دې خبری خپرونه کې تاسو ته وړاندې کوو. خو دا ول خوښ شي د خبرونو سرټکو ته. په پاکستان کې د کرونا وایرس د لاسه په 43 ساعتو کې نور 9 اتیا تنه مړه شوي دي. سرکاری شمیرو تر مخه د 9 اتیا امړینو سره په ملک د کرونا وایرس څخه د امړو ټوله شمیره 8000 نه زیاته شوې ده. سرکاری شمیرې ښایي په ملک د کرونا پیښې تر ټولو زیاتې په کراچۍ کې رپورټ کیږي. بلخوا برطانیې کې نن اړومبني تن ته د کووډ 19 پرضد ویکسین ورکړی شوی. دغه ویکسین د امریکا دوایي جوړونکي کمپنۍ فایزر او د جرمني بایو انټیک په شریکه جوړ کړی. د پاکستان سپریم کورټ نن د پاکستان سپریم کورټ یو جج جسټس قاضي فایز عیسی له طرفه د 19 جون د فیصلې پرضد د بیا کتنې د خواست اورونه کوي. په 19 جون د سپریم کورټ لس کسیزه بینچ د جسټس عیسی پرضد صدارتي ریفرنس خارج کړی وو چې په دغه ریفرنس کې د جسټس عیسی پرضد تور لګولی شوی وو. هغه بهر ملکونو کې د خپل خاندان په نوم د جایدادونو تفصیل نه دی ښکاره کړی. د افغانستان د قومي امنیت شورا وایي 1000 نور طالب قیدیان د جیلونو نه آزادول د امن پروسې سره مرسته نشي کولی. بلخوا د افغانستان د قومي جوړجاړۍ د ستري شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله ویلي د امن خبرو د ایجنډې د تیاری په لړ کې مهم پرمختګ شوی. تر ټکي تاسو واورېدل موږ سره اوسې وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې د کرونا وایرس د لاسه په 43 ساعتو کې نور 9 اتیا تنه مړه شوي دي. د سرکاري شمیرو تر مخه د 9 اتیا امړینو سره په ملک کې د کرونا نه د مړو ټوله شمیره 8000 او 1 اتیا ته رسیدلې ده. په پاکستان کې د کرونا وایرس نه په 6 دسمبر 1 دېرش، په 5 دسمبر 8 50 او په 4 دسمبر 1 سلویښت تنه مړه شوي وو. ویل شوي په 43 ساعتو کې په نورو 2000 زیاتو کسانو کې د کرونا وایرس معلوم شوی دی. سرکاري شمیرې ښایي په ملک کې د کرونا پیښې تر ټولو زیاتې په کراچۍ کې رپورټ کیږي. په کراچۍ کې د بیلابیلو هسپتالونو ډاکټرانو په خبري غونډه کې ویلي نه خو حکومت سختي کړي چې بندیزونه لګولي وي، د ګڼي ګڼي په ټولو ځایونو کې سختي کړي وي او نه بیا خلکو په خپل احتیاط کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د نومبر په میاشت کې ویلي وو که دا ځل په ملک کې کرونا وایرس زیات هم خور شي خو حکومت به کارخانې او کاروبارونه نه بندوي ځکه چې ملک اتوان نه لري چې پوره لاکډاون یا ټول بند وکړي. خو حکومت بیا په 13 نومبر په ملک کې د 6 نومبر نه د تعلیمي ادارو تړلو اعلان کړی وو. بلخوا برطانیه کې نن اړومبني تن ته د کووډ 19 پرضد ویکسین ورکړی شوی. دغه ویکسین د امریکا دوايي جوړونکو کمپنۍ فایزر او د جرمني بایو ان ټیک په شریکه جوړ کړي. برتانیا کې د کووډ 19 د لاسه دغه وبا شروع کېدو نه وسه پوری یو شپې ته زره خلک مړ شوي دي. اخوا جنوبي کوریا حکومت هم اعلان کړي فایزر سره سره نورو ویکسین جوړونکو کمپنو نه د خپل 30 ملیون جنوبي کوریايي خلکو لپاره 30 ملیون د ویکسین خوراکونه د وړاندې نه آرډر کړي دي. کینیډا هم پرون ویلي وو د ویکسین لومبني خوراکونه تر د دسمبر اخیره پورې به دوی ته ترلاسه شي. د امریکا جان هاپکینز یونیورسيټي د شمیرو تر مخه په نړۍ کې وسه پوری د دې وبا د لاسه 8.2 ملیون خلک متاثر شوي دي، چې پکې 1.5 ملیون ژوند هم بایللې دي. امریکا په نړۍ کې د 14.9 ملیون کیسونو او د 2,380,000 زیاتو مرګونو سره تر ټولو په لومړي نمبر ده. د پاکستان سپریم کورټ نن د پاکستان سپریم کورټ یو جج جسټس قاضي فایز عیسا له طرفه د 19 جون د فیصلې پر ضد د بیا کتنې د خواست اورونه کوي. په 19 جون د سپریم کورټ لسکسیزا بینچ د جسټس عیسا پر ضد صدارتي ریفرنس خارج کړی وو. او په دې کې وو ججانو د جسټس عیسا د میرمن د ټیکس په حق لا معاملې قومي ټیکس ادارې یا اف بی آر ته سپارلې وو. خو په دغه وو ججانو کې هم یو جج 13 هفته ریټایر شوی دی. نن اورونه کوونکی شپکسیزه بنچ مشري جسټس عمر عطا بندیال کوي. د جسټس عیسا پر ضد صدارتي ریفرنس کې ویل شوی وو چې هغه په بهر ملکونو کې د خپل خاندان په نوم د جایدادونو تفصیل نه د ښکار کړي. په نننۍ اورونه کې د جسټس عیسا میرمن سرینا عیسا عدالت ته وویل عدالت په خپل جوړ قوانینو په خپل عمل ول نه کوي او څنګه کې دی شي د وو ججانو بنچ ورکړی شوی فیصله ته شپکسیزه بنچ کتنه وکړي. بنچ هغه ته وویل چې نقطې درج کړی شوی دي او تر لسم دسمبر پورې په دغه خواستونو اورونه وزنډول شو. پاکستان کې د حکومت مخالفه ګوندونو د ائتلاف پی ډی ایم په یو مهمه غونډه کې نن د پارلیمان نه د استیفاګانو ورکولو په حق لا غور کیږي. خو حکومت وایي چې د پی ډی ایم مشران جذباتي شوي او د دوی په استیفاګانو به جمهوریت ته ګټه ونه رسیږي. پاکستانی میډیا وایي اسلام آباد کې کېدونکو د پی ډی ایم نننۍ غونډه کې به د نورو سره سره د مسلم لیگ نواز ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د ملک پخوانی صدر او د پیپلز پارټۍ مشر آصف علي زرداری هم د ویډیو لینک د لارې ګډون کوي. د مسلم لیگ نواز ګوند مرستیال مشر مریم نواز ویلي د پی ډی ایم نننۍ غونډه بیخچا مهمه ده، ځکه چې د حکومت غورځولو د پاره به د غونډه کې په ډیرو اړخونو خبرې